د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. د کابل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د زمري د میاشتې پنځمه نیټه ده. نن د 2018 میلادي کال د جولای له 8 سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات درکړو. په خپرونه کې به هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني په سفر باندې تاسو رپورټ واورئ. د افغانستان پر امنیتي وضعیت نور معلومات هم درسره شریکوو. اول با ورسو ملالی بشیر ته د دې ساعت مهم خبر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوستله. او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولی چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ هلمند ولایت ته ولاړ. د جمهوري ریاست ویاند نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل،
په دې سفر کې چې د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو جمهور رئیس په مشرۍ دولت سفر کړی و. لومړی له 15 بایوان کمانډان او همدارنګه د نورو مسؤلینو سره لیدو کاته وسوله. په دې لیدو کاته کې د یادې قول اردو کمانډان هغه راغور ښاغلي جمهور رئیس او وزیران ته واړه و چې دوی له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته بدل شوي دي. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره یې هم لیده کاته درلوده.
ولسمشر محمد اشرف غني په داسې حال کې هلمند ولایت ته سفر کړی چې په ناوه او ګرشت ولسوالیو کې له یوې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنیش ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار پراخ عملیات پیل شول.
خپل په داخل د ولسوالۍ کې مونږ اوس او د مونږ فعالیت په جنوبي او شرقي خوا کې په هغه ځای کې چې امکانات د دشمن استه هلته روانه ده او تصفیه عملیات به دوام ورکول کیږي.
شاغلی راتمنیش کڅه هم خپل خواته د اوشت مرګ جوبلی په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي چې لسګونه وسلوالو مخالفانو ته مرګ جوب لاړولې ده. تیوره ولسوالۍ څلور ورځې مخکې لسخت جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه حل شوې ده. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په کابل کې په خپل اونیزه غونډه کې وویل، په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي.
د ټاکنو لپاره موږ د بودیجې هیڅ ستونزه نه لرو. د بودیجې په برخه کې ټول ستونزې حل شوي دي. د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې پروسه کې هم هغه لازم تخنیکي کارونه چې درلودل هغه بشپړ شوي دي.
شاغلی فیصل زیاتوی چې په انتخاباتو کې لکارېدونکو ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستلو قانوني مراحل هم بشپړ شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون څه مود وړاندې اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 1900 لمریز کال د سرطان په 14 نیټه وسی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش اته وسلوال ووژل سوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا هوایي برید تیره شپه د اچین ولسوالۍ په وچ کوټ سیمه کې سوي دي. په دغه حمله کې د داعش یو مهم پټنځای هم په بشپړه توګه له منځه تللی دی. اعلامیه راتوي چې په دې حمله کې بل چاته ځاني او مالي زیان نه دی رسیدلی. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولی چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یو چارواکي الله بخش د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي، کلیوالي جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلې دي. د پاکستان د ډان خبري ورسپانې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضر کړای سوه او د جرګې د غړو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. تیبی چیرنو د دوارو پیشو کې جنسی تیرې تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دا ډول جرمونه عام کېږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی ته لمن وهي او ویلي دي چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیلو وباسي. د الجزیرې تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې دي، د نښتو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. او روسی چارواکو او د دغه هیواد د پرلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو جرګې له لوري د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی. د دغو روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د سختو او سزا بخښونکو ګامونو د لرې کولو اسانول ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو له لګولو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې لخوا داسې کار د اروپا د انرژي امنیت زیانمن کړی دی. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور په جیو شپږ د قیدی تاسې د ازادي راډیو د خبرونه اوري چې تر پنځو بجو د خو عمومي د ازادي راډیو خبرونه بنن د ماښام تر اوو بجو پورې وي او د ماښام تر اوو بجو پورې به تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو سموش له دغو راډیو د راډیو او سموش پر وې پاڼه باندې د افغانستان او سیمې پر حالاتو له وروستیو معلوماتو څخه خبرو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی او هلته یې د امنیتي وضعیت کتنه کړې ده. جمهور رئیس نن سهار له یو لوړ رتبه امنیتي هیات سره هلمند ته ولاړ. د هلمند ته د ښاغلي غنی د سفر ته کتنه کوو. د خبرونې په پیل کې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مالیه وزارت د چارواکو په حواله واوري چې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د اقتصادي مدیریت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو څارون کې وایي
ایمیس په مخکینی گزارش کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3 سلنه دی. نو زه حیران پاتې یم چې ایمیس بل گزارش تکتبی پیدا کړی.
په دې خبرونه کې به په کورنۍ مسایلو کې د نورو رپورټونو ترڅنګ واوري چې د افغانستان د موسیقي ځانګړي ادارې د افغانستان د کوچنیانو ترانې په نوم یو نوی کتاب خپور کړی دی چې د سی ډي په شکل خپور شوی او کوچنیانو ته به د افغانستان د مختلفو ولایتونو او ژبو ترانې ورزده کړي.
وایم روز انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کتاب ترانه‌های افغانستان که به زبان‌های مختلف پشتو، دری، ازبکی، پشتویی
او په نړیوالو سیمه ایزو مسلو کې به په پنجاب کې پر وی ماشوم انجلۍ د جنسي تجاوز په اړه رپورټر تل رو دوه او نس پروګرامونه لرو چې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام کور کړی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو پروګرام د خبرو. د خبرونې اول رپورت مو د هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې هلمند ته سفر کړی چې د هغه ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې په وروستیو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب و او وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ باندې درنې حملې وکړې. د افغانستان له نورو ولایتونو هم د وسلوالو حملو رپورټونه زیات شوي دي. ښاغلی غنی نن د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله په هلمند کې امنیتي وضعیت په اړه معلومات اخیستي دي او له امنیتي چارواکو سره یې کتلي دي. ازادي راډیو خبريال زما همکار رحمت الله افغان دغه مسله چېړل ده. افغان صاحب مهرباني وکړه نور څه معلومات لرو.
مننه فرشته جان. لکه تاسو چې ویل ارګوای ولسمشر غنی دی یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د امنیتي وزیر درځون لپاره نن هلمند ته تللی و. د ولسمشر مرستیال وی نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع سرپرست او همدارنګ د کورنۍ چارو وزیر ملتیا کوله.
جمهور رئیس نن د کورنیو پراخ وزارت وزیرانو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې او د هلمند ولایت په وروستیو پیښو کې د امنیتي دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په موخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیدکان.
ښاغلی آزاد زیاتوي چې ولسمشر په شورا پوځي اډه کې د 215 قولي اردو د قومندان سره ملاقات درلود او د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارو راپور هم واورېدی. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې راغلي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه اوس تهاجمي حالت ته تللي دي. راپور کې یادونه سوې ده چې د ناوې ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج، مارجې او ندالي ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجودې وې په ځانګړې توګه د سړکونو ترمنځ چې زیات وخت به د سړکونو بندیدل هغه له منځه تللی دي. د ولسمشر ویان وایي چې محمد اشرف غنی د هغه پولیسو له کورنۍ سره هم وکتل چې څه موده وړاندې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید کې وژل شوي وو. ما چې کله د ولسمشر له ویان سره خبرې کړې هغه وویل چې ټاکل شوی د نن ولسمشر بیرته کابل ته راستون سي، خو دا چې راستون شوی په دې اړه وروستي جزئیات نه لرو. فرشته جانې
و خیر سي افغان صاحب، مننه دا چې جمهور رئیس بیرته راستون سي او موږ د مطبوعاتو د ارګ د مطبوعاتو څخه خبر ترلاسه کړو، خو ضرور به اوریدونکو ته ووایو. یوه بله مسله چې ما غوښتل چې تاسې که معلومات نوي ور باندې راټول کړي وي اوریدونکو ته وړاندې کړي، هغه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې دغه وروستۍ امنیتي پیښې دي، مخصوصا په جانیخیلو او په تیوره کې. نو په دغو دوو سیمو باندې تاسې څه معلومات لرئ؟ او په پروان کې هم نن زموږ خبریال د وسلوالو حملو رپورټ ورکړی و، پر دغه مسایلو باندې که نوي معلومات لرئ؟
بله، لکه تاسو یادونه کړه په دغه درې ولایتونو کې نن جګړې روانې وي. د غور چارواکي وایي چې د تیوري ولسوالۍ زیاتې برخې نیولې د خو په کابل کې ما چې د دفاع وزارت له د ویان مرستیال سره خبرې وکړې، هغه وویل چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې موږ د دې ولسوالۍ د بیت نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د ردمنش په وینا چې موږ 9 بجې وتوانېدلو د ولسوالۍ مقر ونیسو. ده وویل چې اوس هم د ولسوالۍ په جنوب او همدارنګه په شمال کې تصفیوي عملیات روان دي، هلته چې د وسلوالو فعالیتونه محسوسیږي. ردمنې شول چې په دغه عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وخت دي، خو وسلوالو طالبان له اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه لکه تاسو یادونه وکړه، د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې هم د بیګا شپه همدارنګه نن ورځ جګړې روانې وي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړو کې شاوخوا 450 وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وخت دي او بخښه وژل شوي دي. همدارنګه 15 کسان نور ټپیان دي چې په وژل شوي کسانو کې پاکستانی د دوی پوهه پاکستانی ملشی دي. خو سفر وسلواله طالبانو په دې اړه باندې خپل دریز نه څرګنده کړی. همدارنګه د پروان ولایت په خو هم داسې راپورونه ترلاسه شوي، کم راپورونه ترلاسه کیږي، خو نن راپورونه ترلاسه شوي دي چې هلته جګړه روانه وي او دواړه لور ته پولیسو هم وسلواله مخالفانو ته مرګ ژوب لا وخت دي. بله فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب که څه هم زموږ بل خبریال حدیث پردیس د دغې نن په کابل کې د مظاهرې په اړه د معلوماتو د راغونډولو مسؤول و، خو که په دې اړه تاسې معلومات لري چې دا البته جلا مسله ده، خو بیا هم له امنیت سره ارتباط لري. په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر حرکت مظاهره کړې وه، دغه مظاهره تر کومه ځایه ورسېده، ختمه سوه او پریکړلیک اعلان سو، که څنګه؟ تاسې څه معلومات لري؟
بله، نن سهار شاوخوا 9 بجې د لبیجه د خیرخانی له څلور لارې څخه دغه اعتراضیه مظاهره پیل شول او د کابل د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر څلور لارې ته په رسیدلو سره د دوی مظاهره د یو 15 مادیز پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېدله. په دې پریکړه لیک کې یادونه سوې وه چې د هغه 2 ځله هم دغه جنبش رستاخیز تغییر په نامه چې کوم 2 وارې مظاهرې دی به دغه مظاهرو کې چې مسره حکومتي چارواکي خبرې کړي و د هغه پریکړه عملی کول غوښتل. همدارنګه دوی خپل هغه اعتراضیه لیک چې حکومتي چارواکو باندې درلود هغه د نړیوالو محکمو ته د مراجع کولو لپاره کابل کې اړوند مراجعو ته وسپر او دوی ټینګار وکړ کچېری غوښتنې ونه منل شي نو دوی به بیا هم سولیز لارینو ته ادامه ورکړي. خو ډیره پورې دا دریم ځل چې دغه جنبش لارینو نه کې هغه لومړی لارینو چې لنځدې سره لوی واغل ته زیاته مرجوب لوه وخت ته تاریخوال یو دوم ځل مدني او خود دریم ځل هغه حکومت لارین دی ډیر سو لوی زو ډیر زیات مدني او خپل غوښتنې اړوند مرجو ته وسپرل.
یعنی نه لارین.
بله بله، شاوخوا 12 بجې د یو پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسېده او دوی خپل کورونه ته ستانه شول.
ډېر زیاته مننه افغان صاحب. کور دی ودان د ازادي راډیو اوریدونکو، او مو اوریدل چې جمهور رئیس هلمند ته تللی. نن به برته شاید ستونسي په کابل کې نننې مظاهره ختمه سو او په دین نور ولایتونو کې مومده امنیتی وضعیت معلومات ترلاسه کړل. خو که تاسو غواړئ چې دغه پیښې دغه حالات د نږدې څخه دقه په دقه وڅارئ نو لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې رپورټونه او خبرونه شیبه په شیبه نوي کوو. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم ستنه. بیا تاسو کولی شئ چې د هغو لارو څخه هم معلومات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو نوی رپورت خپور کړی او په دې کې د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده او هڅې بریالۍ بلل دي چې د خودکفایي یا په ځان د بسیاینې په لورې مثبت ګامونه پورته کړي. اقتصادي مدیریت پیاوړی سوی دی او د عوایدو په راغونډولو کې پرمختګ سوی دی. خو د مالي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د IMF دا رپورت نیمګړی دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د پیسو نړیوال صندوق د وروستي کال ارزونې دي چې د فساد په وړاندې مبارزه د ملي عوایدو ډېریدو او نورو موضوعاتو ته هم پکې اشاره شوې ده.
دوی د افغانستان اقتصادي پرمختګونه، فساد سره مبارزه، اقتصادي اصلاحات، اقتصادي وده او همدارنګه صلح او ثبات په افغانستان کې د برخو ارزونه کړې دی. مثبت ارزول چې د افغانستان حکومت لپاره یوه ګټوره لاسته راوړنه کېدلی شي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د پیسو د نړیوال صندوق مثبت ارزونه د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغان حکومت او د مالی وزارت کاري اعتبار پیاوړی کوي. دی وایي چې دا کار به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکارۍ ګراف لا لوړ کړي چې نتیجه یې د افغانستان اقتصادي وده ده. د مالی وزارت وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې ملي عواید له ټاکل شوي هدف څخه زیات راټولېږي چې په ټوله کې د تیر نظام په پرتله 6.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. خو پوښتنه دا ده چې دا پرمختګونه څومره محسوس دي. د مالي او اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان ورته د شک په سترګه ګوري. د مالی چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د افغانستان مالی او اقتصادي بنسټونه لا هم ډېرې ستونزې لري. د ښاغلي جیلانی په باور په وروستي و کال کې د ځینو سترو پروژو پیل راتلونکي ته د اقتصادي ودې زیری ورکولی شي، خو ټینګار کوي چې د تیرو کړنو په اړه ارزونې ډېرې واقعي نه دي.
د IMF گزارش یو متضاد گزارش دی، ځکه زموږ خپله د اقتصاد وزارت هغوی چې کوم گزارش نشر کړی دوی وایي چې موږ 2% اقتصادي رشد لرو. اما IMF په مخکینی گزارش کې ویلي وو چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3% دی. نو زه حیران پاتې یم چې بیا IMF بل گزارش نشتوي. د افغانستان اقتصادي سکتور ستاینه کړې ده چې افغانستان کې واقعا پرمختګ شوی دی.
دی وایي د نړیوالو سازمانونو راپورونه او څرګندونې ډېر ځله د متقابلو ګټو په هدف وي او په خبره یې چې د نه همغږۍ له کبله تر ډېره متناقص هم وي. د افغانستان مالیه وزارت په 1995 کال کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړیتوب ترلاسه کړ او په 3 کلن پروګرام کې یې شامل شو. د معلوماتو له مخې دغه وزارت کولی شي د اړتیا پر مهال له یاد نړیوال صندوق نه تر 45 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ایوی سیمهیز مسئله خواهد جو دا پاکستان ستری محکمه پا ملتان که پر دو ماشوم انجونو دا جنسی تجاوز پارا چیرانی پیل کردی. دا دقی واقعی جزیات په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريالي راستولې دي. فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د ملتان شهر د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر وای د عمر ودان په نوم یو کس هغه محل پر وی 12 کلن انجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغه له پټیو څخه واشه راټولول. ملک راشد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې تر دې پیښې وروسته د دوړو کورنیو مشرانو پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ وختل سي. دی وای دای وای کله چې پر یوې 12 کلن انجلۍ جنسي تیری وسو د دغې انجلۍ کورنۍ د انتقام غوښتنه وکړه. د دې انجلۍ ورور د دوړو کورنیو د غړو په مخ کې د مجرم خور حاضر کړه او جنسي تیری ورباندې وکړ. موږ په دې پیښه کې د امین په نوم یو کس نیولی چې ویل کېږي دغه پریکړه یې کړې ده. د ملتان پولیس وایي تیره ورځ یې د دغې شورا 6 تنه نور غړي هم نیولی دي. دغه کسان د پاکستان له قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیول سوي دي. تر دې 15 کال وړاندې د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګر سیمه کې د سیمه ایزو شورا په یوه ورته انتقامي پریکړه کې پر مختار امایي څلور نارینه وو جنسي تیری وکړ. مختار امایي اوس د نجونو د حقونو مدافع ده او وایي که 15 کال وړاندې پر دې تیری کوونکو ته سزا ورکړل سوې وای، اوس په دغه دوه نجونو د سیمه ایزو شورا د پریکړو نه ښکار کېدلی. دا وایي د خواشنۍ ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی. هغه مهال مې په یاد سو کله چې داسې پېښه په 2002 کال کې پر ما وسوه. هغو کسانو چې هغه مهال یې پر ما جنسي تیری وکړ اوس آزادانه ګرځي. زه وایم دا کسان باید هغه وخت مجازات سوي وای چې اوس له دغو نجونو سره داسې نه وای سوي. زه له ډېره وخته وایم تر هغو چې عدالت ټینګ نه سي، په قوانینو کې اصلاحات را نه سي، نه به د شوراګانو دا ډول پریکړې ختمې سي او نه پر ښځو جنسي تیری. دغه پېښه د پاکستان د بشري حقونو د ادارو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا هم غندل سوې ده. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مرستیال کامران عارف دا پېښه د خواشینۍ وړ بولي.
قانون اول درامت چې چرته کې نه کېږي، رول آف لا انسټیټیوشن چې چرته وي کې، نو هلته کې به دا همېشه کېږي. او زمونږ چې کوم پنچایت دی او که هغه جرګه ده او که کوم چې دا ټول انفارمل میکانیزم دی هغې ریګولیټ کولو دپاره، داسې زمونږ سره قانون نشته.
د راپورونو له مخې تر دې وړاندې هم په پنجاب ایالت کې د سیمه ایزو شوراګانو د پریکړو له مخې پر نجونو ورته جنسي تیری سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې به وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ځانګړو اونیزو پروګرامونو یوه بله برخه واورو او د کور کلی پروګرام هم بیرته خبرو. لیکوال ارونا دتی رای یور بیا د من بوکر پرایز لپاره چې د لیکوالۍ په نړۍ کې له معتبرو جایزو د کاندیدا ده. په انګریزي مطبوعاتو کې پر دې چې د هندي لیکواله دا د دوهم وار د معتبرې جایزې ته کاندیدا سوي زیاتې تفسیرې سوي دي. ارونا دتی رای د خپل کتاب د منستری آف اټموست هپینس په خاطر یور بیا د جایزې ته کاندیدا ده، خو د 40 کاله مخکې د خپل لومړي کتاب د ګاډ آف سمال تینګس لپاره د من بوکر جایزه اخیستې وه. ارونا دتی رای د پولیتزر کوستا فولیو په څیر نوري معتبرې جایزې هم ګټلې دي. دا لومړی لیکواله ده چې دوه واري د بوکر جایزې ته په کتار کې درېږي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په مقاله کې لیکلي چې د میرمن رای دوهم ناول د یوې ترانسجندر یا هجره ښځې په اړه دی چې د ګارډین په لیکنه لیکوالو او هغو کسانو چې قضاوت ورباندې کوي مهم او غني کتاب بللی دی. ګارډین ورځپاڼې له میرمن رای څخه پوښتنه کړې چې ولې یې د دوهم کتاب د لیکلو لپاره تقریبا 2 لسیزې تیرې کړې، او هغې په ځواب کې ویلي دي د ناول یا کتاب لیکل داسې کار دی لکه په سمندر کې د ډبرو جوړېدل. هره شګه او د اوبو هره قطره وخت غواړي چې سره رای یوځای سي او پټ پټ او د یوه کاڼي د جوړولو لپاره پټونه رامنځته کړي. دې ویلي زه د فکشن یا داستاني لیکنې لپاره نه بیره کولای سم او نه ځان څوکه کولای سم، هغه خپل وخت غواړي. د من بوکر پرایز کتونکو پلاوی سشکال د جایزې لپاره 150 کتابونه کتلي او 4 لیکوالان د انګلستان د ادبیاتو د دې معتبر جایزې لپاره له انګلستانه په ورستی لیست کې شامل کړي دي. په دې کې یو محسن حمید دی د کډوالو په منځ کې د مینې پر یوه کیسه باندې ناول لیکلی. د محسن حمید دا ناول د یوې ښځې نادیې او یو سړي سعید په اړه دی چې د شجوان په لټه کې د خپل سیمو مهاجرت کوي. ګارډین رسپانی د محسن حمید دا ناول په نړۍ کې د کډوالو بحران ته یو سهرامیزه کتنه بللې ده. محسن حمید په خټه پاکستانی دی. تاسو د اماراتي موسیقي جوړونکي محمد فیروز د موسیقي و پارچه د غیو ټوټه وار وېده چې په نیویارک کې ژغولې و. د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورځئ. زموږ د جمعې په ورځ د ازادۍ مجلې پروګرامونه اروئ. ډېر په زړه پورې فرهنګي مطالب تاسې هلته ترلاسه کولای سئ او په نړیوالو فرهنګي مسایلو باندې تاسې خبرې اترې کتلی او اورېدلی سئ. نن په افغانستان کې د افغانو ماشومانو د ترانو کتاب خپور شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دا کتاب د ترانو په شکل په یو سیډي کې خپور کړی دی چې وایي د ټولو ښوونځیو کوچنیانو ته به ورکړ سي. ابراهیم ساپای په دې اړه رپورټ لري.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زکونکو دي چې د ترانو د کتاب په نوم لغپور شوی کتاب نه په یوې ترانه کې د انتحار او جګړو غږ ته نه وایي. د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د دغه کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. د دغه انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای هیلمن دی چې د یاد کتاب خپرېدل د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د موسیقۍ د شاملولو لپاره لومړنی ګام وي. د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ د ماشومانو د ترانو د کتاب چې په بیلابیلو پښتو، دری، ازبکی، پشهي او د هیواد په نورو ژبو چاپ شوی پرانیسته کوي. موږ ډاډه یو چې د پوهنې وزیر په مرسته به وکولی شو چې د دې کتاب سی ډي ټولو ښوونځیو ته ورسوو او دا به په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی اقدام وي. خاغلی سرمست دغه شان وویل چې تر دې مخکې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د ماشومانو د افغان ښځو د ستونزو د حل په هدف د میرمنو، د نجونو او نوروز او د سولې د دعا ترانې او سرودونه هم جوړ کړي دي. د افغانستان د ماشومانو د ترانو کتاب د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا د ماشومانو د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن په مالی لګښت او د پوهنې وزارت په تخنیکی مرسته خپور شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی چې د مراسمو کې برخه لرله وویل د داشان کتابونو خپرول په هیواد کې د انتحار او تاوتریخوالي پر ځای یووالی او د زړونو نږدېوالی رامنځته کوي. نوموړي وایي د ماشومانو د ترانو د دغه کتاب په خپرولو سره نوی نسل په یو ډول له خپل فرهنګ سره آشنا کیږي او د فرهنګ له بډاینې سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي وویل چې دغه کتاب کولی شي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. ښاغلي بلخي همداراز وویل د پوهنې وزارت پلان لري چې د همکارو بهرنیو موسسو په مرسته د جنګ او انتحار پر ضد د ماشومانو او نوي نسل د خیر روزنې په هدف ورته کتابونه چاپ او خپاره کړي. د موسیقي پوهان په دې باور دي چې موسیقي کولای شي د سولې او ملي یووالي پر راوستلو کې مهم رول ولري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم ماشومانو ته د سندرو او ترانو یو شمېر کتابونه د ماشومانو د شاعرانو او په یاد برخه کې د اړوندو خصوصي ټولنو لخوا چاپ شوي دي او په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د پراختیا په هدف ټاکل شوی چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ماشومانو د ادبیاتو یو ملي ټولنه هم جوړه کړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، په پوره څلورنیم بجې به د دې ساعت د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
کومه پېښه چې دا پرون په خاکریز کې وسوله په دې قرارګاه باندې ډېره خواشینوونکې پېښه وه. زموږ دولت زوب دغه دی چې اولن دی د استخباراتو د خوا څخه ډېر کمزوري دي، ځکه یو دولت اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. بس که د مثال په طور باندې تاسې ورسئ، رو سعودي عرب نور ته چې دی د لمانځه پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده رایله کوي او دی ځل مز کوي او هغه دکان هم د پیسو د سامانو د غالیو د دې موادو ډکې دی. مثبتوالی د دولت د استخباراتو څخه دی. پس که نور ممالک هر مملکت چې تللی دي اولین قدم یې د استخباراتو څخه اخیستی دي. په هر وخت کې چې په دولت کې دغه نقطه ضعیف وي، دولت به هم ضعیف وي، خلک به هم په عذاب وي، خلک هم د دغسې ناکرارۍ سره مخامخ وي لکه موږ ته چې نن سبا وي.
تاولا سیم سالم د کندهار ښار اوسیدونکی. واقعا دا خواشینوونکې پېښې دي. د کندهار په سچ ولسوالۍ کې چې پېښې شوي دي، نامنی زموږ آینده مره خرابوي او نامنی باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي که استخباراتي لیاسره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پام جغی سرکار وکی که پام جغی سرکار ونه کی بل پر دا نامنی با او دا ناخواله با در شار پر راو رسیجی.
د ازادي رادیو اروي د دې سات په خبرونه کې ورسته د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی یونیس پروګرام لرو چې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې سره په ګډه جوړوي او د کور کلی پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې به ملالی بشیر د دې سات مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه حل سوې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش 8 وسلوال وژل سوي دي. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پریکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه په بیت المقدس کې تاوتریخوالي تلمن وهي او ده ویلي چې غواړي دا تلویزیوني شبکه له اسرائیلو وباسي. او روسي چارواکو او د دغه هیواد د پارلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو جرګې له لورې د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی.
تاسی ازادي رادیو اروي زموږ خبرونه په همدغه موج د ماشام تر وو بجو پوری دی په بجو به د امریکا شغښنه رادیو خبرونه پیلېږي. نو ترغه را سره اوسئ او کدا شنه رادیو منوال یاست نو په دغه موج باندې پاتسي خبرونه په وو بجو شروع کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری دوه تنه کارکونکي چې تقریبا لس ورځې مخکې د تورخم په لاره باندې لادرکه سوي وو بیرته خوشي سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا کسان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې را خوشي سو. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکي سره پر دې مسله ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې مسلې نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو لوستلای شئ. اوس ورځو له لوګر یو رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال له لوګر په خپل رپورټ کې وایي چې د عینک د مسو د کان په شاوخوا کې د قیمتي شیانو او د تاریخي آثارو د موندنې او ساتنې لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. نو د نجیب الله الوخیل رپورټ په کډه سره واورو.
د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د لوګر د مس عینک په قانونو کې به د لرغونو آثارو سپړنې او څېړنې منظم مسلکي او چټک شي. تیره ورځ د اطلاعات و فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري چې د یاد وزارت اړوند د ولایتي رئیسانو د پلاوي په مشرۍ د لوګر د مس عینک سیمې ته ورغلی و د رسنیو خبریالانو ته وویل د مس عینک په سیمه کې د لرغونو آثارو د سپړلو چارې چې پخوا تر دې د قانونو او پټرولیم وزارت سنبالولې مسلکي نه وي. رسول باوري له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړلو او څېړلو چارې یاد وزارت ته وسپارلې.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کې د افغانستان دغه د ویار ډک ټاټوبي او زمر د تاریخ یو زرینه پاڼه به هماغه سي چې ایجابوي په هماغه ډول وسپړو او به چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
رسول باوري هیلمند دی چې د مس عینک د قانونو په اتو سیټونو کې به د لرغونو آثارو د سپړلو او کیندلو چارې د دریو کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
زموږ حفلیت هم دا اوس نن رسمن پیلوو. د دې درو کلونو په ترڅ کې به موږ پوسو چې کم ځای ته رسیږو. شایي دغه اته سایټ چې د دوی په کار دي موږ تر دې درو کلونو د مخه هدف ته ورسیږو او یا هم شاید دا پیشبینی کو چې د څو کلونو یا د څو وخت لپاره نور هم اړتیا ده چې سپړنی وکړو.
همدارنګ د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت وایي چې د مس عینک په قانونو کې د لرغونو آثارو په سپړلو کې ځنډ د لامل شوی چې هلته د معدنونو د استخراج چارې نږدې 9 کاله پاتې شي.
مس عینک اکثره ساحه باستاني ساحه ده. په اته ساحو کې چینایان او ام سی سی کمپنۍ ویلي چې دغه اته ساحه تاسو پاکې کړئ وروسته لاغنه بیا موږ کولای شو خپل حفریات وکړو او باستان شناسان بخپل هغه کوي. موږ لا تر اوسه په هغه اته ساحو باندې بوختیاستو هغه ساحه ملاتر سره نه پاکې کړي.
بلخوا د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفیق پوپلهم د معدنونو په استخراج کې زن د لرغونو آثارو په سپړلو کې د زن لکبل بوري او زیاتوي.
اطلاعات فرهنګ وزارت باندې غږ چې دوی د آثار اعتقا په استخراج او استلو کې هم کارمندان زیات کی او هم په خپل وخت باندې کار شروع کی ترڅو دغه آثار اعتقا چې د معدنونو د استخراج مخینه ولې ده یغه د فار د کار زمينه برابر است.
د مس عینک د لرغونو آثارو د سپړلو مالی لګښت د تیرو اتو کلونو په دوام بیا هم نړیوال بانک ورکوي. چارواکي د لرغونو آثارو ساتنه او له هواده بهر د دې توکو د قاچاق مخنیوي د افغان حکومت له مهمو موخو څخه بولي. د دوی په وینا یوه اونۍ مخکې په جوزجان ولایت کې هم اتیا قلمه بیلابیل آثار او لرغونې سکې چې د قاچاق کوونکو څخه نیول شوې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوې دي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمده ام کل کندیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
اوریدونکو د آزادی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې نور دوه اونیس پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او تر هغه مخکې د کوچنیانو د حقونو په اړه د آزادی رادیو یو ځانګړی پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو د یونیسف له ادارې سره جوړیږي. دا دواړه خبرو خو تر هغه مخکې یادونه کوم چې که تاسو وخت لرئ د آزادی رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. دلته زموږ هره ورځ ویډیویي رپورټونه خپرو. د کابل څخه مو په یو ویډیویي رپورټ کې پر دې خبرې کړې دي چې په کابل کې د موانی و جوړېدو او د لارو بندېدو خلکو ته د ټرافیکو لپاره د موټر چلوونکو لپاره څومره شار تنګ کړی دی او څومره ستونزې پیدا کړي دي. لامنې چې چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. که تاسو ډېر وخت کابل ته نه یاست تللي نو بې شکه چې دغه ویډیو به ستاسو لپاره ډېره په زړه پورې وي. د کابل ښار ډېره نوې او تازه ویډیو ده، نو د کابل په لارو کوڅو کې به مو وګرځوي او به ګوري چې کابل ښار څنګه معلومیږي. ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو د اربېدو بلنه درکوم، خو په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې روان دي د نن ماښام تر اووه بجو پورې. ازادي راډیو خبرونه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبری است چې ځینې وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نرځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مپوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت موږ تاسو وګورو تقریبا 80-90% ولادتونه چې کوم دي په طبیعي شکل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه وروسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي، او دا هغه ټول حرکات همدارنګه تنفس د زړه حرکات او دا هر څه نارمل اوسي. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه اوسي. په دې کې یا ماشوم ته ستونزه اوسي او یا مور ته ستونزه اوسي چې د هغې په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم دی غیر نورمال شکل ځان ته غوره کوي.
بله، دا ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول دا چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې دا هغه په وجبانی ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات دي چې کله د دې ولادت د پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیښیږي. نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبیعي شکل سره په په نفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي، نه هغه د تنفس ستونزه موجود وسي. بر علاوه د هغې نه کیدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي، او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه 90% ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمال ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمال نړۍ ته راغلي،
یو دا دی چې کله د مور صحت ښه نه وسي. مثال په طور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په آدمی کفایه باندې اخته وسي، کله چې مور د شکر ناروغي ولري، یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنې ناروغي ولري، د جګر مزمنې ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسي د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبي ډول د هغه قد هغه کم وسي، لکه د 145 سانتیمتر نه د هغه قد کم وسي، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسي، یا په سوی تغذی باندې اخته وسي، یا دای چې مور لکه په دخانیاتو باندې معتاد وي، سیګریټس کې نسوار استعمال یا نور لکه کم چې نشه یي مواد یې غوونه استفاده کوي، یا مختلف میکروبونه دي شوا دي کله چې مور د حمل په دوران کې واخلي، د دې په واسطه باندې ماشوم متاثره کیږي او د ولادت پروسه په نارمل ډول مختنه شي.
کومې سي ستونزې ستاسو یاد کړې چې د حمل په دوران کې کله کې وخځه ولري نو بیا ماشوم غیر نارمل نړۍ ته راځي؟ په دغه وخت کې آیا کولای شي د خپل سي ستونزې حل کړي، درملنه وکړي؟
بالکل، دا کېدای شي په هغه صورت کې چې کله مخکې دی نه چې یو مور حمل واخلي، هغه لاړ شي یو ډاکټر ته او هغه خپل ټول صحت هغه چک اپ وکړي، یا خپل صحت وګوري چې څنګه دی، معاینات خپل تکمیل کړي چې کوم ستونزه خو نه لري. او بل مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته، او هلته خپل معایناتو کې تر څو وګوري چې خپله دا هم صحتمنده ده، او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحتمند دی او که نه دی، که کومه ستونزه لري او که نه لري.
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي، که نه وروسته له پیدا کېدلو نه له دوی سره څه باید وسي؟
یو د هغه نه چې ډېر زیات مهم دی او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فورم په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري، یعنی ماشوم ونه جاړي، نفس نشي اخیستی، په دې صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړی شي په مصنوعي شکل باندې، تر څو کولی شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي. ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا 15 دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي، په دایمي ډول د هغه دماغ ضربه ویني او هغه ته بیا مختلفې ستونزې پیدا کیږي. بر علاوه د هغه نه نور مشکلات چې کوم دي، کیدای شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري، مختلف اشکال دي چې هغه کیدای شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسي، چې هغه د یو ډاکټر د خوا نه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي، نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي، انشاءالله د ډېرو مشکلاتو او ستونزو نه پاینده کې مخنیوی کیږي.
دا ډول ماشومان چې کله لږ لوی شي، وخت د لیک لوست شي، بیا درس څنګه؟
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري، یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګیډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضې میکروبونه دي، کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي، نو د دې امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکی لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجه پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلی یا کوم میکروبونه په کم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو، دغه شدت څومره.
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه کېدلی شي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي، یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانیسي؟
زما ټولو کورنیو ته دا مشوره ده چې مخکې دی نه چې یو مور حمل واخلي، باید دا یو نږدې کسي مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معایناتو کې تر څو وویني چې آیا دا حکم اسي ستونزه نه لري. او دوهم چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اول درې میاشتو کې، لکه کله چې درې میاشتې حمل شي یو ځل لاړ شي، همدارنګه په شپږمه اتمه او نهمه میاشت کې دا لاړ شي، کم از کم څلور ځله، تر څو د ډاکټر لخوا یا ډاکټرې لخوا دغه معاینات وشي او کتل شي چې کومه ستونزه خو نه لري. او دریم د ټول نه مهم دغه دا دی چې ولادت باید ټولې میندې کوشش وکړي چې په یو صحیح مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک نه غواړي چې خپلې ښځې سی مرکز ته بوزي. دوی یو ډیر لوی خطر سره ماشومان او میرمنې مواجه کوي. تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي؟
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري، نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل نږدې سی مرکز کې ولادتونه باید وشي. دا چې ولې نه کوي، اکثره مشکلات یا د ترانسپورت ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات، خصوصا د شپې د خوا ترانسپورت موجود نه وسی، یا بعضې وخت بعضې کورنیو ته اقتصادي ستونزې وي چې هغه نشي کولی چې د ترانسپورټ دپاره کرایه برابري کړي، یا بعضې داسې ټولنې هم شته چې هغه عنعنوي ډول یا کلتوري ډول باندې دا ښه نه ګڼي چې د هغو د زنانو ولادت دی په یو سی کلینیک کې یا په یو سی مرکز کې ترسره کړي. هغو کوشش کوي چې دا ولادتونه په داخل د کور کې وشي. کله چې کوم اختلاط یا مشکل سره ستونزې سره مخ کېږي، په هغه صورت کې بیا دوی سی مرکز ته مراجعه کوي چې په اکثره حالاتو کې
هغه
د مرګ سره مخ کېږي او ستونزه ډېر مخ ته تللی وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر رضوان الله اسد خبرې د ماشومان پاک له واورې دي چې غیر نارمل نړۍ ته راځي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئی
بسم اللہ قدم را اخلا شایستنا بکی مو پشتنینا بکی خلا دمرشا
ودونو ته د ډیرو کسانو راغختل څنګه دي؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانی واده وکړ دوه عمر خلک وو غختل زباید لزنه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابت دونه بی جای دي چې خلک توانی کړی دي.
ولیزنی کورنۍ له حد نه ډیر کسان راغوري.
افغانستان خلک خود سی عادت لري کنه کای یو نفر یو کی بل نفر یونه کی هغه ته پیغور پیدا کیږي چې داخل زوی ته ونه شکولې، مثلا جګرخونی نور په دغه فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو رابلل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپل دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کمره نه سي، هغه به نو قرض کوي او سور پی بوله بل چا نه قرضي، هغه به والله که په ټولو مرکې هم پوره
کړي.
قدرمنه دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصاد ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبوره نشي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغوړي او ګران بیا ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولا څو تنسخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
نو چې لور درانده چې بری پردي لور مو خوشې نه ده چې په مخته بوزي هلته کښېنئ، خامخا به فشار راځي.
ما یو لورځي واده شوې ده، دا شپږ میاشتې شوې بيخي را پرې دي نه. هله سره ورکه، هله سپین ورکه، دا د کور وکالت ورکه، دا ورکه، هغه ورکه، هغه په دوی یاده سره خپه دي نو نه دوی راځي نه هغه ورته را پرې دي ده.
خلق ټول نالته ویلي و دی خو تعمیر کې نه دي پراته، بل مندل کې نه دي پراته، کمه کم وختانه
دل کما کی خوار شه قرض پور مرته پورا ک بی خید سے دچ وڑل وشم ندی سنت امر اسیدم دس کچا سڑے من نول دلای و نو ارزو ناراضی مڑے جوندم چش کولای دا و شه یورا درا غولون می پریدا من ویلا وا داخل سواری تے و راجو جانان دا دغه چې د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نه کېږي چې خپل واده وکړم دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېره کړو په قرض او په پورې پیدا کړو او یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وخیږي یوه ښځه م راته ښه نه خیږي
روز وګه کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان را وغوړي ځینی خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي
ز خپل مجرد پات چې امام دغه یې وجه ده خو چې د مصارف زیات نشي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان لذي
قوم او سیال په مینځ کې سر لورسي ټول خلک خوړلي باید خلک هم همداسې د موږ وخوري
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 100 سوا کسان 15 سوا شپږ سوا کسان وغواړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي موږ وزن ډیر قرضدار کوونه
پخوا به اکثره ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس هر څه بدل شوي که یو کس خپل واده زر کسان غواړي بل له سیالۍ نه 2000 غواړي د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل ګور ته دا کوي ونه شو کولای کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لک روپۍ کیږي او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ دوه لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکي کنه سره کم کرایي ظرف ورشه چې وګوري کنه په دوه لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره بجنی شي دا د هلک له طرفه دا میلمره غړي دي او هغه نه بجنی شي دا چانه دا غړي یقین وکړه چې د څه خلک شي دي چې عملته د بل چا پیسې باندې پیسې قرض کړی دي هوټل ولاته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېری واده تر ډیر کسان راوغوښتل شي یو خو یې هغه سي قدر او عزت نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانې ټولو غزوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي که داسې ونه کړي خو کم راځي
لاس لکه یا پنځه لس لکه یا پنځه لکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزن خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته
د ننګرهار اوسېدونکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډېر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
دا به پیسې دار وي ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا 5000 ماش باندې هغوی ته دا ډېره لویه ستونزه ده مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن تبا رواج دی دا موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي
که پیسې دار یې نو پیسې داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړو خپل نوم دغه که دومره ته پیسې دار یې نو دغه پیسې دې راټولې کړه خپل نوم ته ورکړه خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شي بله بدبختي په دې ملک کې دا ده پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے پنجہ دران دے چلا ذرا کسار ہم واڑے دسی خلق مے چ کور آباد والله چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکیوا نو تا اسی بے زے مصرفونه دی
ما
مریم هم به ځای سیالي د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسه دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کېږي، تخ جمی ده جدا په هوټل کې نیول کېږي. اوس ډېری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسوي، یالن چې کېږي دا ټول په یوې شپه کې م ده، یو ځای کې وشي او ختم شي، لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کېږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرین پورته اوسي، کته دي نه، دا ټول مصارف دي. نو هنرمندان دي، فلانی هنرمند د ما واده ته راشي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي، زر نه خو کم نشته دي. دا ټول د همدې سرمایه دارانو کارونه دي چې ټول رواجونه یې خراب کړي دي. او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکړم. که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتیږي په دې دودونو کې.
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښته په خاسترګ نه قتل کېږي. دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي.
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده. ولیمه د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی پهلوان وي او سونه د الک پهلوان وي، هغه سره راوغواړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغې تکلیف نه وي، هغه ورته ورکړي هغې ته ولیمه وایي. د دې نه علاوه دغسې رقیې تقسیمول، دغسې هوټلونه ریزرو کول، اول ته بې ځایه مصارفات کول، دا د اسلام په مبین دین کې منع ګرځول شوی دی، دا اسراف دی. او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکی د شیطانانو ورونه دی. د جلی مورم په دې کې داخله وی، د لک مورم په دې کې داخله وی. اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري، اړیر سمایدار وی، او په هوټل کې واده وی او موټری وی، ولته کیسی وی او جنجالونه وی. او دویم طرف ته د لک مور هم دا خبره کوي چې زمنګ ارمان نه دی وته، او ارمان زمنګو چې ګوندانو په هوټل کې واده کړي منګم به تو کو. نو دا غسی ودونه کول د اسلام دین سره اڑخ نه لګی، د حرام دی. او دا چې دا ولی ورځ نه دوی اقتصاد تجربه ورسی، به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي، زوی مشکلات سره مخامخ کیږي، به دینه جلوګری وکړي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر گو کے چورک شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا میر من ویز یواز ستا پاچاو پاچنو ستا بندیو بدوستر کو نہ پناوم یو ورز مونگستڑی لتے تم رڈے رخ کو لاس پلاس دو بوڑی لتے تم رڈے رخ عاشقان و عارفان و زاوتو دزغاڑا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر کو تخوخ
ستا دوخو دویس کی ویز ما پچیک زنگ دم ساد پر پاولیو شرنگ دم استا پایزید کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دور تم نیولے ساپستر گو کے لمبے